مهمو خبرونو سرچکی آوری.
Chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
د طالبانو د منځوي کېدلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونه. د امریکا د ملي امنیت شورا یو چارواکی وی طالبانو د خپل دشمنو څخه په سرغړونه ځانونه نور هم منځوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې طالبان د ترغیب د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري چې تر څو یې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه کړی. په جګړه ځپلي ولایت هلمند کې د جګړو له امله د ښوونځیو نیولې تر روغتیا او نورو برخو هر څه ځپل شوي. دا د هلمند سنګین ولسوالۍ ده چې حتی د نجونو ښوونځی یې نه درلود. او د امریکا د جمهور رئیس میرمنې جل بایډن هغه کمیس چې د خپل میړه جو بایډن د جمهور رئیس په توګه د لوړې په مراسمو کې یې اغوستی و، اوس د امریکا د سمیتسونین په تاریخي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی دی.
سلامونه ستړي مشه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبې ورځې خبرونه ګورئ. نن د فبروري د میاشتې څلورمه نیټه ده. یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې طالبان د خپلو ژمنو څخه په سرغړونې ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربي امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبان به د نړیوالې ټولنې نه د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر څو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه کړي.
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربي وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، مالی مرستې، پانګونه او لنړیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي. خود خاغلی کوربی پاینا د دې ډلې چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنې وکړي. وی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل له نیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي. او موږ دلته ګورو چې وی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
په تیر غل سمیاشت کې افغانستان د خونړۍ او چاودنو او ځانمر ګبریدونو شاهد و او د ډېرې بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. خاغلی کوربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو په جګړه قانع دي یا نه، وویل دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
constantly under threat by ISIS and
Taliban په افغانستان کې د داعش تر دوامدار غوښلان دي. داعش څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات سره کړی او څنګه یې تعقیب کړی باید طالبان په دې اړه خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپل کړژمنو کې پاتې راشي او لنړیوال ټولنې سره د اړیکو خکېدو تمه ولري.
The Taliban have repeatedly failed to
طالبان په پرله پسې ډول نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړي وي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی آسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ګرځي. ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترهګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه دوی سره کار کړی دی، کلونه سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اسد زلمی خلیزاد چې له تیر څو اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکې باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنکړ شي، هاو کسان ته د ورکر شي چې ورتیا لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغه مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. وحید فیضی، امریکا غاک.
او د بشری حقوقو په اړوند اوسلو د سولې مرکز سیډنیز مرکز وی چې سکهالې د نوبل سولې جایزې لپاره د کاندیدانو د لیست په سر کې د بشری حقوقو فعالان شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران څخه محبوبه سراج او نرګس محمدی پکې شامل دي. د اوسلو د سولې مرکز مشر هنری کورډل وحید فیضی سره په مرکه کې دام ویل دي چې په افغانستان او ایران کې مستبد رژیمونو په تیر یو کال کې د ښځو حقوقو د پامه غورځولې دي.
Can you share the names?
آیا کولای شئ د نوبل سولې جایزې ته د کاندیدانو نمونه له موږ سره شریک کړئ؟
Absolutely, there are a number of candidates who are nominated every year.
هر کال زیات شمیر کسان کاندیدیږي. د نمونې کمیټې ته شاوخوا 350 نمونه سپارل شوی وو. موږ یو شمیر برخې په پام کې نیولې دي چې زما په نظر د کمیټې لپاره یې روښانه کول ډیر اړین وو چې په دغو برخو کې جایزه ورکړي. یقینا موږ د نمونې د بهیر په اړه معلومات نه لرو ځکه دا یو محرم بهیر دی، خو موږ یو دلیل لرو چې وایي کمیټه به پرې غور وکړي. سږ کال زموږ د لیست په سر کې د بشري حقونو فعالین شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران څخه محبوبه سراج او نرګس محمدی شامل دي چې دوی د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. میرمن سراج اوس په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او د میرمنو د زده کړو د حقونو کار او په سیاست کې د هغوی د ګډون له حق څخه په پراخه کچه ملاتړ کړی دی. په ایران کې نرګس محمدی د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کړې. د میرمنو د حقونو مسله په دواړو هیوادونو او په نړۍ کې ډېر د پام وړ ده. فکر کوم د نوبل د کمیټې لپاره هم د تمرکز وړ برخه ده.
د نوبل سولې جایزې لپاره د نوماندانو د انتخاب لپاره ستاسو معیارونه څه دي؟
So, for the submission of candidates you will need
د کاندیدانو لپاره لازم ده چې استدلال او دلایل وړاندې شي چې ولې غواړي دا کس کاندید شي. بشري حقوقونه، سولې او ثبات په خپلو کې سره زیات ورته والی اوړي کې لري، او موږ پوهیږو چې د میرمنو حقونه د برابرۍ، د جنسیتي برابرۍ او سولې ییزې ټولنې لپاره ډیر اړین دي. نو موږ هڅه کړې هغه میرمنې په ډاګه کړو چې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې دي. او میرمن سراج یوه له هغو میرمنو ده چې له تیرو څو لسیزو را په دې خو له افغانانو او په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې فعاله ده. هغه د نجونو او میرمنو د حقونو او زده کړو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. هغه په نور برخو لکه اداري فساد سره مبارزه په برخه کې هم کار کړی. نرګس محمدی چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، 2003 کال د نوبل د جایزې د ګټونکي شیرین عبادی په بنسټ کې د خلکو او د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کوي.
Some critics say the award is politically motivated and use awarding.
ځینې منتقدین میخایل ګورباچوف، جیمی کارټر، شیمون پیرس او باراک اوباما ته پیشاری وایي چې د نوبل سولې جایزه سیاسي انګیزه لري. د ټاکونکو کمیټې د بی‌طرفۍ په اړه راته وایست.
So the
Nobel سولې جایزه طبیعتا سیاسي ده او دلته هغه موضوعات تر پوښښ لاندې راولي چې سیاسي دي. ځینې کېدای شي دا وکړي چې دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې کېدای شي لا دمخه وي یا ډېر ناوخته شوی وي او یا هم جنجالي مسایل وي. نو دا د نوبل د کمیټې او د نوبل د سولې جایزې ځواکمنتیا ښیي چې کله ناکله جنجالي مسایلو کې هم ښکیل شي او د بحث لپاره زمينه برابر کړی چې څه شی د سولې لامل کیږي او د سولې زو او باثبات ټولونو اساس څه کیدی شي. سولې ته زموږ کار کول او زموږ ونډه ډیره مهمه ده. د اکاډمیکو څېړنو پر اساس بشري حقوقونه او د میرمنو حقوقونه هغه څه دي چې په رښتینه توګه سولې او ثبات سره تړاو لري. یقینا دا هغه کسان دي چې په خپل هیوادونو کې یو ډول لانجمند دي ځکه هغوی د حکومتونو پر وړاندې دریدل دي. د بیلګې په توګه په ایران کې نرګس محمدی چې اوس په زندان کې ده، نو دا په ذاتي توګه سیاسي مسله ده او هغه مسایل دي چې د خلکو د پام وړ دي او د دغو هیوادونو د خلکو لپاره هم ډیر اړین دي.
څوک به ګټونکی اعلانوي؟
This is the five-member committee.
دا پنځه کسیزه کمیټه ده چې د ناروې د پارلمان لخوا ټاکل شوې ده. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې سیاسي مخینه لري او چېړونکي دي. همداشان داسې کسان پکې شامل دي چې په نړیوالو او سیمه ییزو نادولتي مؤسسو کې کار کړی دی. نو له بیلابیلو وړتیاو او ځانګړتیاو سره ښه ترکیب دی.
په افغانستان کې په میلیونو جنې لزده کړو به برخې دی او د میرمنو په لوړ زده کړو د طالبان له خوا بندیز لګول شوې ده. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو وضعیت جدي اندېښنې وړ دی. دا نه یوازې افغانستان بلکې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ ده. نو د نوبل د سولې د جایزې د احتمالي ګټونکو په توګه د محبوبه سراج پر ټاکلو موږ له دې کبله ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نارینه او په څیر د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د حق لپاره موڅ کړی وي، همداشان تعلیم ترلاسه کړي او د نارینه او په څیر په ټولنه کې ونډه ولري. نو موږ دا د اوږدمهاله لپاره سولې او ثبات سره تړاو ورکوو او میرمن سراج ته جایزه ورکول به هغو کسانو ته د جایزې ورکولو په معنا وي چې غواړي طالبان خپله پالیسي بدله کړي.
So there are hundreds of other ladies.
په افغانستان کې په سلګونو مېرمنې شته چې هر کله په کابل او نور ولایتونو کې د مېرمنو د حقونو لپاره په سړکونو مظاهره کوي. ولې محبوبه سراج چې ټاکل شوې ده؟
So Saraj has been selected on our list as one of the
زموږ په لیست کې میرمن سراج د کلیدي کسانو په توګه ټاکل شوې ده او په دغه شان مبارزو کې ګډون درلود. خو دغه راز نور افراد هم شته او کېدای شي د بشري حقوقو سازمانونه وي چې په دې برخه کې کار کوي او کېدای شي چې د جایزې ګټونکي شي. د نوبل کمیټه ډیری وخت هغه کسان ټاکي چې مهم او ویاړلې کارونه ترسره کړي او د موږ لپاره دا مهمه ده چې داسې کسان وټاکو چې په دې برخه کې مبارزه کړې وي.
او د افغانستان د نن د جګړې زپلی ولایت هلمند هغه ولسوالۍ پاړه واوري او وګوري چې تیر شل کال په کې سخت جګړې وشوي. په هلمند کې خونړۍ جګړو د خونځي نیولې تر روغتيایي او نورو برخو هرڅه زپلی دي. زمونږ همکار زبی الله غازی په سنگین ولسوالۍ کې د جګړو د میراث کیسه دراوري.
د هلمند سنگین د افغانستان په کچه د جګړې لاړخی و خونړې ولسوالی و. هلته چې تیرې شل کلنې جګړې د ژوند هیڅ اړخ سمېدو ته پرې نه خود. دا د سنگین مرکزی لیسه ده چې په 2008 میلادي کال کې بهرانیانو زکه بمبار کړ چې ویلې طالبان پکې راټول شوی و، خو ولس کال وروسته ما مغسوي جاړه پاتې ده. دغلته د جینکو خوانځي نشته او سنگین کې د تیرو شلو کالو په اوږدو کې له 15 شلکان له 12 ټولګي فارغ شوی. دا په سنگین کې د جینکو لپاره د چټک زده کړو لومړنی ټولګي دي چې د کوون کې ورته خوشاله دي، خو په عمر غټ انجونې لزده کړو اماغه سي پاتې شوي.
زمانه شغلاره وختي مکتب نو وز مکتب ته مراجعه مې بستیرا کړې ټول څنګه را کړې دي. زه غواړم چې ډاکټر سم او د شوزو لپاره کار وکړم.
د سنگین آر آر جنگ دومره زپل چې د ویجاړې دا نشانه په اسانۍ نشي ورکه ده. خو ځای خلک هلمندي او وایي غني کډوالې کورنۍ بیر تخپلومینو تپستنی دودي.
زمرد دا نظام څه دا غوښتن کده چې مرداغه تمالرو چې خدای پاک به دا سنگین جوړ کې پر قرار به کې
د هله مداده چې دلته شونځي جوړ سي، سړکونه جوړ سي، روغتونونه جوړ سي، پس داغه د ټولو سنگینو لوسالې وسیدونکو ورسنه دي.
د طالبانو د حکومت ولایتي مسولین وایي په سنگین کې غټ روغتيایي مرکز بیر ترغولې. د جنکو والکانو لپاره د موسساتو په کومک 115 محلي ټولګي جوړ کړي او همدا شان غواړي ځنی ویالي او سربندونم جوړ کړي. خزای خلک د غلطه د لا ډیر کار تملري.
دوست لپاره اړتیا ده چې اول اداره پکښې کې فعال شي او وروسته په لومړیتوب کې ښوونه او روزنه فعال شي، روغتیایي سیستم فعال شي او هلته امنیت فعال شي، پولیس فعال شي.
سنگین په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو لپاره تر ټولو لوی او خوندي مرکز ګڼل کېده چې د ډیرو په باور د طالبانو ګڼ مشران د غلطه د لنډ یا اوږده مهال لپاره اوسېدلی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د جمعې په ورځ د خپل واغو څرګندونو پاکله بخنه وغوښتله چې ویلي یو د افغانستان پنجونو اخوز او خزو لګول شوی محدودیتونه د پښتنو د فرهنګ برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي دا ډول څرګندونو ته یو شمېر افغان او پاکستانی سیاستوالو او فعالانو تون خبرګونونه خوده لیدي.
د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مستقل استازي دغه وینا د ملګرو ملتونو غونډه کې کړې و. د ویلو چې افغانستان کې د میرمنو په زده کړو باندېز اسلام سره تعلق نه لري، بلکې دا د پښتون کلتور برخه ده. اکثره تنان دریز لري چې دې بیان سره د ټولو پښتنو سپکاوی کړی دی. سیلونکی وای پښتني میرمن د ژوند هر برخه کې ناری نو سره اوګه پوګه ولاړې پاتې شوې دي.
د جن په هر شوبه کې زمونږ پښتني جن چې دی نو هغه برخه اخلي او په ترقه کې یې برخه ده. د پښتون ټولنې او د ملک په ترقه کې هغه برخه ده. نو دا تا ته نخ کاری تر څو پورې چې د دې خبرې داري چې به دې پښتانه التم دي، پښتانه دلتم دي، الته دو کروڑ دي، دلته سلور کروڑ دي، دا شپږ کروڑ پښتنو پورې تا خندا کړی ده.
تاریخ پوهان وای که د پاکستان استازي ته د پښتنو تاریخ معلومو نو په دومره اهم ځای کې به داسې بیان نه ورکولو. دوی وای کلتور په ځای ولاړ سیز نه دی. سل کال وړاندې چې اروپا کې د میرمنو کم حالت نن هغه نه دی. دغه ورځ دلته به میرمنې ځینې ستونزو سره مخ وي، خو دا د پښتنو کلتور نه دی چې میرمنې د زده کړو نه منې کی.
دا خوره چې کومه ده، دا د باختر او د ګندارا تهذیبونو مور د غېږ ده. دا خوره دی خوري دنیا له زرتشت ورکړې ده. بودا دلته کې نیروان مونډلې ده. دی خوري دنیا له بادشاہ خان ورکړې ده. نو دا خوره د تهذیبونو مور ده، د تهذیبونو غېږ ده. او دا مزل وی اواز په دې نارینه وجود سره نه کړی.
دا استازي په دغه بیان د نورو ترڅنګ د کمی سملای د خارجه چارو کمیټې چیرمن محسن داوړ هم بد منلی دي او په ټوئیټر باندې لیکلی دي. د خارجه چارو کمیټې د دې بیان نوټس اخستل دي چې د ناپوهین ډک دا بیان ول ورکړې شو. وای د دې سپیناوي په کار ته دا د منلو وړ نه دي. بل په لوت د خارجه دفتر ویان خبري اعلان ته ویلي چې پاکستان استازي دغه بیان وضاحت غوښته، خو زیاته کړي ده چې پاکستان د نارینه او زنانو برابر بر حقونو ملاتړ کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
او د نړۍ د کاتولیکي سویانو روحاني مشر پوپ فرانسیس نن شنبه د جنوبي سودان مرکز جوبا ښار ته ورسېدو او هلته د سنتریسا په کلیسا کې هغه خزو سره ولیدل چې په ډیره لیوالتیا ورته منتظر وي او د سولې شوارونه یې ورکول. په دې مذهبي خزو کې د اورلت ریسی په نوم باندې هغه راهبه هم و چې د نجونو یو منځنی ښوونځی لري. ډیر نجونو او یوې لویې ډلې د خپلې ناحیې نه تر جوبا ښار پورې د پوپ لیدلو لپاره پلی ورغلیو. په جنوبی سودان کې 80% نفوس سواد نه لري او د ملګرو ملتونو په وینا 2.8 میلیونه ماشومان د ښوونځي محروم دي چې اکثریت یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق د معلوماتو د مخې نه په جنوبی سودان کې 85% نجونې ځکه ښوونځي ته نه ځي چې والدین یې په کورونو کې ساتي او په داسې ډول ودی چې کور ته د لګښتونو لویه برخه پرې پوره کړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ماخام د دیموکرات ګوند په یو غونډه کې د څرګند کړه چې کېدې شي د جمهوریت ریاست ټاکنو ته بیا ودرېږي. بایدن ته یوازې همدومره پاتې او چې خپل کاندیداتوري رسمي اعلان کړي، خو تر څو نور اونۍ هم داسې تمنه شي کېدلې. د دیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون په فیلډلفیا ښار کې غونډه جوړه کړې و او بایدن په کې ویل چې تر اوسه یې په میلیونونو کارونه رامنځته کړي او حکومت یې په عامه خدماتي برخو کې لکه صحت او پاکي انرژي په تولیدي ټکنالوژي باندې د لسیزو لپاره پانګونه کړې ده.
زه غواړم چې دا کارونه او تر دې زیات تر سره کړم. اجازه راکړئ چې له تاسو یو ساده پوښتنه وکړم. آیا لما سره یاست؟
او په داسې حال کې چې د کورونا وایروس وبا څلورم کال تک زیدونکې ده، په امریکا کې د ایکس بی بی 1.5 په نامه باندې دغه وایروس یو بل بڼه خبره شوې ده او په چین کې د کورونا وایروس د محدودیتونو له لغوه کېدو وروسته په دغه ناروغي باندې د اخته کېدو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیلي په راپور کې واوري.
درې کاله کېږي چې د کورونا وایروس وبا د چین له ووهان څخه راپیدا شوه، د نړۍ ټولو برخو ته خپره شوه او له هغه وروسته یې په بېلابېلو بڼو تکامل وکړ. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کتلوي معافیت او د واکسین شویو کسانو د لوړې فیصدۍ باوجود د ایکس بی بی 1.5 په نامه د دغه ناروغۍ یوې فرعي ساري بڼې طبي څېړونکي زیر ساتلی دي.
دغه بڼه د اومیکرون د لوی کورنۍ برخه ده. دلته په متحده ایالاتو کې په دغه بڼې ډیر کسان اخته دي. اټکل کیږي چې د کووډ 19 د ټولو ناروغانو 40% جوړوي.
د ژمی له پیل راهیسې په امریکا کې د والګي او د آر اس وی په شان تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې دي او کورونا وایروس ځینې وختونه روغتونونه له ستونزو سره مخامخ کوي. څېړونکي وایي د زکام او آر اس وی ناروغۍ خپل اوج ته رسیدلی دي، خو د کورونا وایروس دا نوی ډول د تیرو ډولونو په پرتله ملایم دی، خو خبرداري ورکوي چې روغتونونه باید خپل چمتووالی وساتي.
وروستۍ خبره دا ده چې د کووډ ناروغي به دوام ولري. د طبي چارو ادارو ته لازمه ده چې بایدار ووسی او د نرسانو او طبي کارکونکو د کمښت ستونزې حل کړي. خلکو ته په کار ده چې د زکام او کووډ واکسینونه وکړي. هغه خلک چې اندېښنه لري او یا له خطر سره مخامخ دي باید په هغو ځایونو کې چې د ویروس د خپرېدو امکانات پکې ډیر دي ماسکونه وتړي. دا د نورمال ژوند نوې بڼه ده.
په چین کې بیا خبره بل ډول ده. حکومت د کورونا ویروس د ختمولو په پالیسۍ کې د نرمښت له راوستلو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو خبره کوي. د دغې پالیسۍ له امله د خلکو په خوځښت خورا زیات محدودیتونه لګول شوي وو.
په چین کې په دغې ناروغۍ د زیاتو خلکو د اخته کېدو علت دا دی چې ډېر شمېر خلک په تیرو کلونو کې په قرنطین کې ساتل شوي وو، واکسین شوي نه وو، او که واکسین شوي هم وي داسې واکسین یې کړی چې مؤثر نه دی. اوس دوی ټول بهر ته راوتلي او په دې ناروغۍ اخته کیږي.
چین اوس د نړۍ د نورو هیوادونو په شان دې پایلې ته رسېدلی دی چې د کووډ ناروغي ژر ختمېدونکې نه ده او باید د نورو موسمي ناروغیو په څیر ورسره چلند وشي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې یو کورنۍ چې شپږ غړي یې ګوزن وهلي دي د خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي. دا کورنۍ په بغلان کې ژوند کوي او ځکه په دې بد وضعیت اخته شوی ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کړي. عاشق الله جلالزوی یې راپور لري.
جاوید او خالد هغه دوه ورونه دي چې کلونه وړاندې د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ ښکار شوي دي. د جاوید او خالد د کورنۍ څلور غړي د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ګوزن وهلو د جاوید او خالد پلار صابر شاه وایي په خوایي د بدن غړو یو څه کار کولو، خو اوس یې د بدن ټول غړي له فعالیت لوېدلې دي. هغه له آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې د خپلو اولادونو د سالمې روغتیا لپاره د پولیو ضد واکسین خپلو ماشومانو تطبیق کړي. د زیاتوي چې د تیرو 12 جګړو د پولیو په اړه د خلکو ذهنیت هم خراب کړی وو.
اصل جن خراب و، جنگ بود، روسا بود، برادات بازی جنگ های تبزیم جنگی بود، عزیز بکمت کجا بود، برادر خفقه خنا بندی یار پیشه اینه من نداشتم که خارج ببرم که اکیه ها تیر کنم خدا.
پینګیره صابر چې ورځنی چارې د مالول اولادونو سمبالښت دی، د کورنۍ اقتصادي حالات هم خراب شوی دی.
زم باندې ما از حکومت اسلامي نه خایم، از مردم نه خایم کومک نه، اما کو کومنه تن ما سوز الله است په خدا د دې زکه بازار نه زم نه نه خرم پاس نه تو شاش جو بچا یا سازش نه راو گشتن امونه.
د دې سیمې یو سیدونکو غلام الدین بیا د داسې پیښو ته مخنیوي لپاره له نړیوالو ادارو او عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د پولیو واکسین دې پر وخت تطبیق شي او خلک هم باید مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي.
پولیو واکسین د پخوا په شان وخت په وخت باندې تطبیق نشي، بیا به منطقه د ویروس ته مساعده کې تر څو په بغلان کې خوره شي. د عامه روغتیا وزارت او شریکې ادارو نه خواهش داده چې وخت په وخت باندې پولیو واکسین تطبیق کړي او تر څو د ویروس ته منطقه مساعده نشي.
په افغانستان کې د یونیسف ادارې د اماړي کو مسول او ویان سید کمال شاه غوي په روان 2023 میلادي کال کې د شمالي او زی لپاره ځانګړي پلانونه لري او لمخي به هغه لوسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره کارکونکو ګمارې چې د پولیو غواخ پکې زیات دی. هغه امریکا غاک ته ویل
د شمال حوزه لپاره هم ځانګړي پلانونه شته، تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي، ځکه هلته پخوا د پولیو پیښې رامنځته شوي وې او موږ نه غواړو چې بیا هلته پولیو وایرس په اړه پیښې رامنځته شي. نو په دې اساس باندې شمال په ولایتونو کې هلته د عامه پوهاوي ولایتي په ولسوالیو کې سره ډېر تر خطر لاندې دي، هلته به ولسوالیو مسؤلین هم استخدامېږي تر څو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
په شمال زون کې په دې وروستیو کې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د پخوانیو پیښو له امله د روغتیا پالانو او خلکو په زیاته پاملرنه ټینګار کیږي. اشق الله جلالزوی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، بغلان.
دا پولیو سره د مبارزې نړیواله ورځ، ولی د پولیو ویروس د افغانستان او پاکستان نه د محو کیږي، ستونزه څه ده او د حل لاره څه کېدی شي؟ امریکا غږ د اکتوبر د 23مې یا د پولیو په وړاندې د مبارزې د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړې خپرونه لري چې په دې ورځ به د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو، ساتلایت، تلویزیونی او رادیوی پروګرامونو لاره تاسو ته وړاندې شي. لیدل او اوریدل مه هیروئ.
او د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې جل بایدن هغه کمیس چې د خپل میړه جو بایدن د لوړی په مراسمو کې اغوستی و، اوس د امریکا په سمیتسونین تاریخي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د دې کمیس طرح وی، دا کمیس د ډیزاین او ښکلا پرته ډیر نور ارزښت هم لري.
Please raise your right hand and repeat after me.
جل بایدن دا کمیس د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر د لوړی په مراسمو کې اغوستی و.
I hope they will inspire
زه هیله منایم چې راتلونکی نسل د دې کمیسیونو تر شا د ښځو په اکله هم ډیر څه زده کړي، او زه دې ته هم سترګې په لارې یم چې د نارینه وو په اکله هم په دې ګالري کې یو څه ولرو.
د لوړی مراسمو ته جل بایدن کریمی رنګه پشمی کمیس غوره کړی و. دا کمیس په لاس جوړ شوی، ملغلری او کریستالي مری پرې تزین شوی دی. الکساندریا اونیل د مارکارین په نامه د ډیزاین کمپنۍ مشره ده، هغه د جل دا کمیس ډیزاین کړی دی.
دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې هغه کولای شوی په امریکا یا هم په نړۍ کې مشهور ډیزاینر غوره کړي، خو هغه یو نسبتا نامعلومه ډیزاینر غوره کړ. دا په ډاګه کوي چې ډاکټر بایدن په واقعیت سره وړي د ځوانانو ملاتړ وکړي.
د رسم سره سم په امریکا کې د نوي ولسمشر د لوړی له مراسم وروسته د نڅا یو جشن جوړیږي چې ولسمشر له خپلې میرمنې سره پکې ناڅي. خو په 2021 کال کې د کووډ 19 د وبا د خپرېدو د کبله د جشن لغو وسو، خو پر ځای یو کوچنۍ غونډه او د اورغورځونې مراسم ترسره شول چې میرمن بایدن پکې داسې یو کمیس او بالا پوش اغوستی و چې د امریکا د هر ایالت او مسامرو په استازیتوب پکې یو یو ګل ګنډل شوی و. دا لباس یې د امریکا ډیزاینری گابریلا هرتز لخوا چې په اصل کې د یوروګوای ده ډیزاین شوی و.
دا زموږ د ټولو مهاجرینو لپاره یو لوی ویاړ دی، او هیڅکله به هیر نه کړو چې دا هیواد د مهاجرو لخوا جوړ شوی دی. موږ په دې ډول په هیواد کې د اتحاد او یووالي شاهدان یو. په ځانګړې توګه د جنوري شپږمې له پیښو وروسته، او همدارنګه دا چې د وبا په منځ کې د ولسمشرۍ نوې دوره پیل شوه.
د لومړی میرمنې دواړه لباسونه د مخ د ماسک سره جوړ شوي وو، چې تر اوسه پورې دا ډول د لوړی مراسمو کالي د لومړیو میرمنو لپاره نه وو تیار شوي.
دا کمیس موږ ته ډیر خاص او ځانګړی اهمیت لري. دا نه چې دا کالي له ځانه سره ورته ماسکونه لري، بلکې دا چې موږ د یوې نړیوالې وبا سره مخ وو او د جنوري د شپږمې له بغاوت وژغورل شو، په واقعیت سره یو ډیر بېساری وخت و.
د جل بایدن کمیسونه به د امریکا د ملي موزیم د لومړنیو میرمنو د څانګې یوه برخه وي، کوم چې په دې ځای کې د تاریخ په اوږدو کې د وویش لومړنیو میرمنو کمیسونه د سپینې ماڼۍ ځینې چینی ظرفونه او نور ځینې شخصي شیانو سره یو ځای نندارې ته وړاندې شوي دي.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو زموږ همکاره نجیبه خلیل سټوډیو ته راغلې او د ریښ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي. نجیبه جان، ستړي مشې، تاسو سره لیدونکو ته
سلامت باشین. تشکر، سلام به شما و بینندای محترم. تا چند لحظه دیگه برنامه دری با تازه ترین اخبار جهان و موضوعات عمده شروع میشه، با ما باشین.